شنبه د تلیه ویشتمه د اکتوبر دیارلسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې له همدې شبې پیل شوې او د ماښام تر اوبه جوړه خپرونې په منځني څپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولی شي. روانه خپرونه د نیم ساعت په مخه زه احمد چی بر مخته وړم. په تخنیکي برخه کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو له لیدنو کتنو خبرو چې په قطر کې سره لیدلې دي. د نورو موضوعاتو تر معرفي مخکې خبرونه. روسیه تما شودلې چې په دریو اونیو کې به د افغانستان د سولې لپاره د ماسکو غونډه جوړ شي. د تاجکستان صدر اعظم د منځنۍ اسیا د ثبات لپاره د افغانستان له وضعیت سره تړلی بللی او د غزې په ترانګه کې و فلسطینیان ووشل شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې په اړه د ماسکو مشورتي غونډه شاید د اکتوبر میاشتې تر پایه جوړ شي. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون د تاس خبري اژانس څخه خبريال د پښتنې په جواب کې وویل ممکن دا غونډه د رواني میلادي میاشتې تر پایه وشي. په پام کې به د افغان حکومت او طالبانو د استازو په ګډون دغه مشورتي غونډه د سپتمبر پر 4 وشي، خو افغان حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو تمایل ښکاره نه کړ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د اگست په 28 د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په ټلیفون خبري وکړه او د دې غونډې پر ځنډولو یې موافقه ورسره وکړه. د تاجکستان صدر اعظم قاهر رسولزاده وی د منځنۍ اسیا امن او ثبات د افغانستان له وضعیت سره تړلی دی. رسولزاده پرون په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته دا خبره وکړه. هغه وویل هیواد یې تل ټینګار کړی چې په سیمه کې د امن او ثبات ټینګښت د افغانستان د سولې پروسې په عملي کېدو پورې تړلی دی. د انټرفاکس خبري اژانس په حواله د تاجکستان صدر اعظم ویلي له بده مرغه په افغانستان کې روان وضعیت لا هم کړکېچن او پیچلی دی او د دې لانجې د حل لپاره نړیوالو هڅو هم د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې هندوستان، چین، قزاقستان، روسیا، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان دایمي غړي دي. افغانستان، ایران، منګولیا او بلاروس په دغه سازمان کې د څارونکو حیثیت لري. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د یومګان او اردو جولوسوالیو د بیرته نیولو لپاره د مرکز امر ته انتظار کوي. د بدخشان د غجوی نامن ولسوالۍ له شاوخوا 3 کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناء الله روحاني ازادي راډیو ته وویل دوی د مرکز امر ته په تمه دي.
لس میاشتې کېږي د وردوج او یمګان ولسوالیو د پوځي عملیاتو لپاره چمتووالی روان دی. د حکومتي چارواکو هدایت ته په تمه یو. بهرني ځواکونه په څور میاشت کې راغلي وو او ویلي وو چې د عملیات به په شریکه کوو. اول به مځکني، بیا هوایي عملیات کېږي.
تر دې مخکې هم د دغو دوو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو د چمتووالي خبر ورکړل شوی و. د فلسطین روغتیا وزارت وایي اسرائیلي ځواکونو پرون د غزې ترانګې په سرحد کې و فلسطینیان وشلې دي. د غزې روغتیایي سرچینې وایي 130 تنه نور ټپیان شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي شاوخوا 15,000 مظاهره چانو پر سرحدي خنډونو او اسرائیلي پوځیانو د ډبرو چاودیدونکو وسیلو، اورشیندونکو بمونو او لاسي بمونو وارونه کول. د اسرائیل د پوځ په خبره سرتیرو یوه ډله مزاحمت جوړونکي ویشتلي چې له خنډونو څخه تیر شوي وو او د اسرائیل پر یوه پوسته یې حمله کړې وه. د فلسطین د روغتیا وزارت په حواله لکه چې د مارچ پر 1 د سرحد په اوږدو کې اعتراضونه پیل شوي، د غزې شاوخوا 200 اوسېدونکي وژل شوي دي. اسرائیل افراطي ډله حماس چې پر غزه کنټرول لري د دغو اعتراضونو په تنظیم تورنه کړې ده، خو حماس دا تورنه ردوي. د ترکیې به محکمې پرون یو امریکایي کشش له تروریزم سره په ارتباط لرلو تورن کړ، خو له نظربندۍ یې خوشې کړ. محکمه کشش اندرو برنسن ته اجازه ورکړه چې له ترکیې څخه ووزي. دا د ترکیه او امریکا ترمن د کړکیچ د کمیدو نقشه ګڼل کیږي. لویدیځ ښار ازمیر ته نږدې یوې محکمې دغه کشش د تروریزم د تروریستي ډلو د همکارۍ په تور په څه باندې 3 کاله بند محکوم کړی و. دغه 50 کلن کشش چې له سباندې شلو کلونو راهیسې په ترکیه کې ژوند کوي دوه کاله مخکې بندي شو، خو له جولای میاشتې راهیسې په کور کې نظر بند و. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزیر چې له اوږدې مودې پر دې څوکۍ کار کوه استعفا وکړه. دا استعفا په داسې حال کې کیږي چې د جنوبي کوریا لپاره د دغه هیواد د سفیر د لرې کېدو پر سر کړکېټ ولاړ شوی و. د جنوبي کوریا لپاره د دغه هیواد سفیر کلوچ لیک سلطان چې د اداري فساد د ادعاو له کبله له کاره لرې کړی شوی، وایي هڅه کوي په کوم بل هیواد کې پناه واخلي. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر اردلان عبدالایف پر دغه مقام تر شپږ کلن کار وروسته استعفا ورکړې او ولسمشر سورنبای جین بیکوف یې استعفا منلې ده. د بشري حقونو د سار ادارې د قرغزستان د بهرنیو چارو د وزیر د استعفا هرکلی کړی او ویلي دي چې د ده شپږ کلنه دوره د بشري حقونو له سرغړونو سره مله وه. دا خبرونه د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د زلمی خلیل زاد په مشرۍ امریکایي پلاوی په قطر کې له طالبانو سره کتلي. وړاندې به په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو. د افغانستان د سولې عالي شورا د خلیل زاد لیدنو کتنو ته هیله منه ده.
که با یو څه مثبت پیشرفت به وشي، امید شته ده چې طالبان په رسمي ډول باندې په دغسې یو چا سره خبرې وکړي چې هغه نه یوازې د امریکا بلکې د افغانستان هم نمایندګي کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د افغانستان د امنیت په ارتباط اوریدل شي چې امریکا ورته تازه هلې ځلې پیل کړي. د ولسي جرګې انتخابات مو هیر نه دي، یوه اونۍ ورته پاتې ده. د دغو انتخاباتو امنیت ته مو چې امنیت ته چې کومې اندېښنې شته، په دې ارتباط مو د انتخاباتو د خپلواک مسؤل له یوه مسؤل سره خبرې کړې دي. او د دې خبرې مجلې په وروستیو کې د پولیو د واکسین له یوه مسؤل سره شخېدلی.
د دې لپاره چې تعلیم او خوانیز او روزنیز پروګرام نه ډیر وروسته پاتې دي، نو هغې ته چار چا هر څه ویلې پلټن ورپسې نه کوي چې تر کومې ځای پورې حقیقت لري که نه لري. بازار چې ورته هر څه ویلې هماغه په غوږ کېږدي.
دغه مسؤول دا خبره د دې لپاره کوي چې ځینې کسان په افغانستان کې د پولیو له واکسین سره مخالفت کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په قطر کې له طالبانو سره وکتل. امریکایي وال سټریټ جرنال رسپنه د یو کس په وینا چې د خلیل زاد او طالبانو ترمنځ خبرو با خبره دی لیکي چې دا خبرې پرون په پلازمینه دوحه کې وشوې په هغه ځای کې چې طالبان سیاسي دفتر لري. د تیرو څلورو میاشتو په ترڅ کې دا دوهم ځل دی چې امریکایي چارواکي د طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې کوي. وال سټریټ جرنال لیکي چې تر اوسه روښانه نه ده چې دواړو لوریو پر کومو ځانګړو موضوعاتو خبرې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده چې دا خبرې په دوحه کې شوې دي که نه دي. د رویټرز اژانس په وینا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان چې د نوم له اخیستو ډډه کړې ده ویلي دي چې د ځانګړو غونډو او ډیپلوماتیکو خبرو محتوا نشي تاییدولی. خو دې ویان دا خبره وکړه چې د خلیل زاد د دې سفر هدف همدا دی چې له بېلابېلو لوریو سره د مذاکرو له لارې د افغانستان د لانجې لپاره یو حل لار ولټوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغانستان او د سیمې ځینو مهمو هیوادونو ته د زلمی خلیل زاد روسي سفر د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ګټور تمامېږي. ښاغلی خلیل زاد چې د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی، پرون د قطر له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کړې. د سولې عالي شورا دغه سفر ګټور ګڼي او هیله منه ده چې له افغان طالبانو سره به مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. جزئیات د سالی محمد سالی په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا کابل او د سیمې څو هیوادونو ته د زلمی خلیل زاد سفر د سولې د پروسې پر لوري د پرمختګ یو بهیر ګڼي. ښاغلی خلیل زاد تیره میلادي میاشت د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه وټاکل سو. د افغانستان په ګډون پاکستان، سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو ته خپل لس ورځنی سفر د اکتوبر پر څلورمه پیل کړ چې د اکتوبر تر څوارلسمې یعنی سبا یک شنبې پورې به دوام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي و چې د زلمی خلیلزاد ماموریت ده چې د سولې مذاکرو ته د طالبانو په حضورولو کې د امریکا هڅې رهبری او تنظیم کړي. زلمی خلیلزاد پرون جمعه د قطر په پلازمینه دوحه کې له شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره چې د قطر د صدر اعظم مرستیال او په عین حال کې د بهرنیو چارو وزیر دی وکتل. د رسنیو په راپورونو کې ویل شوي چې دواړو لوریو د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت او په دې بهیر کې د قطر د مثبت رول په اړه خبرې وکړې. د سولې عالي شورا غړي محمد امین وقات تیره شپه ازادي راډیو ته وویل سیمې ته د ښاغلي خلیلزاد سفر د سولې د رواني پروسې یوه برخه ده.
موږ فکر کوو چې دا یو روان دی د سولې د پروسې سره چې افغانستان کې هم دا پروسه چلیږي او د نړۍ ډېر هېوادونه تر اندونیزیا پورې د دې پروسې سره متحد دي. دې کې به یو څه مثبت پیشرفت به وشي، امید شته دی. او د دا سفر د خلیلزاد قطر ته او د هغلته دولت سره او طالبانو نمایندګانو سره دا پوځي کار دی، او دا به یوازینی فرصت وي چې طالبان په رسمي ډول باندې دغه چا سره خبرې وکړي چې هغه د نه یوازې د امریکا بلکې د افغانستان هم نمایندګي کوي.
قطر هغه هیواد دی چې وسلول طالبان پکې سیاسي دفتر لري، او وسلولو طالبانو په جولای میاشت کې ویلي و چې هلته د سیمې لپاره د امریکا له مخکښ ډیپلوماټ الیس ویل سره کتلی دي. واشنگتن د هغې کتنې خبر نه تایید او نه رد کړی، خو په هغه وخت کې میرمن ویلز په قطر کې وه. وسلولو طالبانو په وار وار د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د سولې پر مستقیمو مذاکرو ټینګار کړی دی. دا چې ښاغلي خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استادو سره کتلي او که څنګه د سولې عالي شورا غړي محمد امین وقاد یې احتمال رد نه کړ.
امادګي طالبانو مخکې نه چې راغیست ښودلی دی چې کېدلی شي زموږ نمایندګان زلمی خلیلزاد سره په قطر کې ملاقات او خبرې وکړي، او دا به ډېره بعیده وي چې په قطر کې دولت خبرې وکړي او د طالبانو نمایندګان یې ولګي. طالبانو سره فهرست غوښتنه دا وه چې دوی غواړي د امریکا سره خبرې وکړي، او خلیلزاد د امریکا د دولت بالخصوص د خارجه وزارت نه رسمي استازی ټاکل شوی دی، او افغان اصل امریکایي دی، د افغانستان په قضیه کې پوره پوهیږي.
زلمی خلیلزاد تیر یک شنبه په کابل کې ځینو خبریالانو ته ویلي و چې نغواړي د خپل سفر او سوی مذاکرو په اړه ډیر څه له رسنیو سره شریک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به تر دغه سفر وروسته بیرته کابل ته ستون سي، خو دغه وزارت ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه به د افغانانو په رهبرۍ او ملکیت پر مخ ځي، د امریکا حکومت به یې ملاتړ کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر کاندیدانو او د هغوی پر کمپاینونو د حملو پر زیاتېدو اندېښنه وشوه. دغه کمیسیون وایي په پلازمینه کابل او څو ولایتونو کې د وژل شویو کاندیدانو شمیر نهو ته رسېدلی. صالح محمد صالح د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ویان سید حفیظ الله هاشمی څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې دغه نه کاندیدان له کومې راهیسې وژل شوي.
امنیتی دغه نه نفر په مختلفو ولایتونو کې وو، په هلمند کې وو، په کابل کې وو، په نورو ولایتونو کې وو، او ځمن نه نفر تر اوسه پرې شهیدان شوي.
بله هاشمي صاحب، که دا لړۍ دغه سې روانه وي، د انتخاباتو پروسې باندې اغیز نه کوي؟
خو د افغانستان خلک اوس په دې پوه دي چې موږ دغه انتخابات په جنگ کې کوو، نو جنگ کې خو طبعا دغه مسایل به مخته راځي، ولې دغه شهامت او دغه قوت دغه خلکو سره شته. څنګه چې د انتخاباتو لپاره د سپینان پروسه بریالۍ کړه، دا د دغه انتخابات د اتومیشتن میزان به هم د همدوی فرمت باندې د همدوی جرات او شهامت چې لري دا به هم کامیابېږي.
هاشمي صاحب، تاسو کاندیدانو ته څه لارښوونه کوئ په دې خاطر چې د دغسې حملو څخه بچ پاتې سي؟
ما مخکې هم څو څو ځلې په خبري کانفرنسو کې او دارنګه په مصاحبو کې د دې غونډو څخه غوښتي وو چې دوی کله کمپاین نه کوي، دوی جلد کوي، او یا هم دا چې د مرکز څخه لرې سیمو ته د کمپاین په خاطر باندې دي، نو دوی امنیتي ارګانونه باید په جریان کې او خودسرانه لاړ نه شي. خدای نه څه ماده ته وشي.
او هاشم صاحب، ولایتونو ته د بایومټریک سیستمونه رسیدلي که اوس هم په لاره کې دي؟
دغه لحظه پر چې تاسو یو خبرې کوم، یو ولایتونو ته رسیدلي دي، د مشرقي او ولایتو ته هم تکمیلي دي، او د مرکز کوم ولایت ته پاتې دا به هم تصاوتي تکمیل شي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د امنیت د ټینګېدو هڅې، امنیت ته اندېښنې، او د افغانستان کرکټ هغه موضوعات دي چې نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې کتنه ورته کړې ده. دغه کتنه د صفي الله ستانکزي څخه اوري.
د لیکسینګټن هیرالد لیدر خبرونی افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د یوې ډلې په استولو مقاله چاپ کړي. په مقاله کې راغلي یو سلاته تلبک سرتیری به په راتلونکو نه یو کې افغانستان ته ورسیږي، څو له سړکونو د ماینونو د پاکولو دنده مخته یوسي او خلکو ته د خوندي مزل زمينه برابر کړي. دا سرتیری په کنتاکی ایالت کې د امریکا د پوز له فورتناکس اړې افغانستان ته ځي. یورو ایشیا ریویو خبرونی په افغانستان کې د امریکا په ولس کلنې جګړې مقاله خبره کړي. د مقالې لیکوال استدلال کړي چې د دې جګړې د پای ته رسیدو هیڅ نښه نه سترګو کېږي. وړاندې لولو: طالب اورپکو په افغانستان باندې د امریکا د بریدونو د ولسو کلونو له پوره کېدو سره سم 45 کسان ووژل چې 15 دیرش امنیتي منصوبین وو. په مطلب کې راغلي داسې ښکاري چې جګړه ممکن اوږده شي. د مقالې لیکوال همداراز د میزان په 28مه د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د طالبانو تازه ګواښ ته هم اشاره کړې ده. طالبانو د روانو انتخاباتو په غندلو سربېره خبرداری ورکړې چې پر افغان پوځیانو بریدونه کوي. لدې سره سره افغان چارواکو ویلي چې د انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دي. او د کرکټ نړیوالې شورا د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په پرمختګونو یو تحلیلي مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلي چې په کرکټ کې له ټیټې سطحې رانیولې د بریا تر ټولو لوړې څوکې ته د افغانستان رسیدل واقعا د پام وړ ده. د کرکټ نړیوالې شورا له 2008 تر 2015 کال د افغانستان د کرکټ مزل چې دا هیواد پکې له ورځنۍ لوبو آن نړیوال جام ته ورسید ډیر چټک بلل. د شورا لیکلي د افغانستان د کرکټ یو فصل وارلمخه ډیر کامیاب تیر شوی، خو به کتل شي چې کال ته په نړیوال جام کې دغه ټیم تاریخ جوړ کړي.
د سره صلیب او طالبانو ترمنځ راپیدا شوې لانجه هواره شوه. نژدې دوې میاشتې مخکې طالبانو د نړیوالې کمیټې ته خبرداری ورکړی و، خو پرون دواړو لوریو وویل چې ستونزه هواره شوه او سور صلیب کولی شي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې خپل فعالیت وکړي. مللی بشیر له نورو جزئیاتو سره.
په قطر کې د طالبانو د دفتر د استازیو او سره صلیب ادارې د چارواکو ترمنځ په غونډه کې موافقه وسوه چې دغه اداره جګړه ځپلو لوریو ته د روغتیایي اسانتیاو رسولو پروسه بیرته له سره پیلولای سي. طالبانو په یوه اعلامیه کې خپل غړي مخاطب کړي. امنیتي موافقه یو ځل بیا رامنځته سوه او له ټولو غړیو غواړو چې د دې ادارې د کارکوونکو او وسایلو امنیت ونیسي. رویټرز خبری اجانس په کابل کې د آی سی آر سی د ویاندې انجیا کاتا پریتا له قوله لیکلي، په دوحه کې د طالبانو مشرتابه د امنیتي موافقې تر نوي کولو مخکې د بشري وضعیت او امنیتي اندېښنو په اړه خبرې وکړې. دی ویلي، موږ د طالبانو مشرانو ته وویل چې د افغانستان په زندانونو کې د ټولو بندیانو ملاتړ کوو. موږ ورته د خپلو روغتیايي پروګرامونو په اړه وویل او بالاخره یو تفاهم ته ورسېدو. په اګست میاشت کې طالبانو پر سره صلیب تور پورې کړی و چې د کابل په پولیس چرخي زندان کې د لوږی احتساب کوونکو طالبانو ته کافي خوړنه دی ورکړي او په نتیجه کې امنیتي توافق مات کړ. د پریکړې آی سی آر سی اړ ایسته چې په افغانستان کې بلابیلې بیړنۍ مرستې لغوه کړي، او دا په هغو ځایو کې چې سور صلیب له درو لسیزو راهیسې هلته شاوخوا زر کسه کارکوونکي لري. تیر کال د دغې ادارې پر کارکوونکو په حملو کې اووه کارکوونکي ووژل شول. آی سی آر سی یا سور صلیب په جګړه کې د ښکېلو لوریو سره مرسته کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دا اداره د امنیت په تضمین سره فعالیت کوي، او په جګړه کې ښکېلو دواړو لوریو سخت دریځو او افغان ځواکونو د مړیو په انتقال کې مرسته کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي، او زموږ خپرونې د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 خپرېږي. په فراه کې د شیخ ابو نصر فراهی بندر د تړلو له امله په دغه ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیا لوړه شوې ده. د دغه ولایت اوسیدونکو له مرکزی حکومت غواړي چې دغه بندر بیرته پرانیسي. په فراه کې د شیخ ابو نصر فراهی بندر له نږدې یوې میاشتې راهیسې د فساد د موجودیت له امله د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په حکم تړل شوی دی. له فراه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
د فراه ولایت اوسیدونکي وایي لاغه مدیر رئیس چې د هیواد د ولسمشر د حکم پر اساس د فراه ولایت د شیخ ابوناصر فرعي سوداګریز بندر بند شوی، په دغه ولایت کې د توکو بیه څو برابره لوړه شوې ده. د فراه اوسیدونکو په خبره په دغه سوداګریز بندر بندېدل له یوې خوا په زرګونو ځوانان بیکاره کړي او له بلې خوا یې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیه دوه برابره لوړه کړې ده. دوی د هیواد د ولسمشر څخه غواړي چې د فراه ولایت تجارتي بندر چې د ایران سره لري بیرته پرانیزي تر څو په دغه ولایت کې د خلکو ژوند بیرته عادی حالت ته وګرځي.
یک بوجی سمنت قبلا بوده که با 170 افغانی حالا 250 افغانی.
شما از این پرسونده و اینو چی پیدی پول برای تاثیر شوالی دی که بزگر دی که دکاندار دی که خبال مامور سرده دی که دولت سرده پر چول یه تاثیر شوالی دی.
مورا میشه پا دکان که 15,000 لازر سودا کار بود باور دی واسه چی دوری زر افغانی هم سودا کار دکان کره لنه.
پا هم دیال که ده فراه ولایت سیمه چارواکی وایی چی پا دیاره ده مرکزی حکومت سر خبری کردی تر سو برته د شیخ ابوناصر فرعي سوداګریز بندر پرانیزي. محمد ناصر مهری د فراه د والی ویاند وایي چې په دې اړه د خلکو نظریات، شکایات او وړاندیزونه د هیواد د ولسمشر سره شریک کړي او ډېر ژر به په دې اړه د حکومت لخوا یوه نوې پریکړه ترسره شي.
ځینې خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي هم حکومت جیک سوی دی. هغه غوښتنه چې د فراه خلکو د یو لاریون په ترڅ کې د خپل غوښتنې د سیمه ییزې ادارې همداراز مرکزي حکومت څخه غوښتنه درلودلې، هغه غوښتنې موږ مرکزي حکومت ته رسولې دي او دې ته تمه یو چې هر چا لیلتر او دې ته به تمه یو چې دوی خپل دوام
د فراه ولایت اوسیدونکي په داسې حال کې د شیخ ابوناصر فرعي د بندر تړلو څخه شکایت کوي چې دغه بندر د تړلو له امله لاریونونه هم وکړل او د ولایت مقام او ولایتي شورا دروازې هم وتړلې، خو دغو حرکتونو تر اوسه پورې کومه مثبته پایله نه ده لرلې. مرکزی حکومت وروسته له هغه د فراه ولایت د شیخ ابوناصر فرعي بندر د ایران سره وتړي چې په دغه بندر کې د پراخ فساد شتون په اړه اندېښنې ډېرې شوې وې.
آزادی خبری مجله اوری
په دې خبری مجله کې د په دې برخه کې یو نړیوال مطلب راخلو. د جنوبی کوریا ولسمشر وایي چې د شمالي کوریا رهبر نیت لري چې خپلې ټولې اټومي وسلې له منځه یوسي. مون جان این ویلی چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون به د اټومي وسلو د له منځه وړلو د بهیر له بشپړولو وروسته خپل ټول اټومي فعالیتونه بندوي، خو په بدل کې له متحده ایالاتونو څخه هم غواړي چې پر خپلو مخکینیو ژمنو عمل وکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای این وای د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون په پام کې لري چې خپلې ټولې اټومي وسلې، اټومي مواد او اټومي تاسیسات له منځه یوسي څو د اټومي وسلو د له منځه وړو پروسه بشپړه کړي. د مون او کیم ترمنځ نن دریمه سرمشریزه وشوه. کیم په جون میاشت کې په سنگاپور کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په خپله مهمه کتنه کې ژمنه وکړه چې د خپل هیواد د اټومي پروګرام د له منځه وړو په برخه کې به کار کوي، خو سرمشریزه د دې کار د دقیقې نیټې په ټاکلو کې پاتې راغله. له همغه وخته په دې برخه کې ډېر لږ پرمختګ شوی. شمالي کوریا د خپلو اټومي وسلو او تاسیساتو د جزئیاتو له ښودلو او یا هم په دې برخه کې د یو دقیق مهالویش له ورکولو ډډه وکړه. ولسمشر مون د کیم د هغې پریکړې پر اهمیت ټینګار وکړ چې وایي که د رژیم د امنیت ضمانت وشي نو د اټومي وسلو او توغندیو پروګرام به له منځه یوسي او پر ځای به یې اقتصادي پرمختګ ته مخه کړي. مون له بی بی سي سره په دې مرکه کې چې ماتن یې نن د دفتر خپور کړ ویلي چې کیم به د اټومي وسلو د له منځه وړو د بهیر له بشپړولو وروسته اضافي اټومي او د توغندیو ازموینې بندوي. په دې پسې به د اټومي وسلو او توغندیو د تولید تاسیسات او بیا به د اټومي وسلو او اټومي موادو ټولې اوسنۍ زیرمې ویجاړوي. مون وویل شمالي کوریا چمتو ده چې نړیوالو متخصصانو ته بلنه ورکړي څو د اټومي وسلو د یو مهم مرکز د له منځه وړلو جریان له نږدې وګوري او که واشنګټن د 1950 او 1953 کلونو ترمنځ د کوریا د جګړې د رسمي ختمولو او شمالي کوریا ته د بشري مرستو د پریښودو په ګډون له خپلې خوا اقدامات وکړي نو د پیونګیانګ مهم اټومي مرکز به هم بند کړي. یوازې پاتې شمالي کوریا او شتمنه جنوبي کوریا له تخنیکي پلوه له هم له یو بل سره په جګړه کې دي، ځکه د دوی ترمنځ جګړه د سولې د رسمي تړون پر بنسټ نه بلکې د یو اوربند په نتیجه کې پای ته ورسېده. د جنوبي کوریا ولسمشر وویل وروسته له دې چې شمالي کوریا د اټومي بې وسلې کولو په برخه کې لازم پرمختګ وکړي بیا به نو په تدریجي ډول پر دې هیواد د اقتصادي بندیزونو د نرمولو په برخه کې جدي غور وشي. خو امریکا مخکې ټینګار کاوه چې لومړی باید د اټومي بې وسلې کولو په برخه کې جدي ګامونه پورته شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. لنډ خبرونه. د افغانستان د سولې په اړه د ماسکو مشورتي غونډه شایي د دې میاشتې تر پایه جوړه شي. دا خبره د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون وکړه. د تاجکستان صدر اعظم وایي د منځنۍ اسیا امن او ثبات د افغانستان له وضعیت سره تړلی دی. قاهر رسولزاده پرون په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکارۍ سازمان غونډې ته دا خبره وکړه. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د یومګان او اردو جلوسوالیو د بیرته نیولو لپاره د مرکز امر ته انتظار کوي. د فلسطین روغتیا وزارت وایي اسرائیلي ځواکونو پرون د غزې ترنګ په سرحد کې وو فلسطینیان وژلې دي. د ترکیې وی محکمې پرون یو امریکایي کشش له تروریزم سره په ارتباط لرلو تورن کړ، خو له نظر بندې یې خوشی کړ. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر چې له اوږدې مودې پر دې څوکۍ کار کاوه استعفا وکړه او د بشري حقونو د څار ادارې دغه ګام ستایلی دی. د هندوستان د ژوند چاپیریال یو وتلی فعال د شپږ اتیا کلونو په عمر مړ شو. دغه فعال د حکومت لخوا د ګنګا سیند د نه پاکولو له کبله له څه باندې پنځلسو نویو راهیسې غذایي اعتصاب کړی و. په هندوستان کې دننه او بهر ګڼو فعالانو د جی ډي اګروال پر مړینه چې په چاپیریال ساتنه کې پی ایچ ډي کړې وه خواخوږي ښوولې ده. اسدی راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې اسدی راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي او زموږ خپرونې د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې ادامه لري. د دې خبري مجلې ورستیو تر رسیدلو په پاتې څو دقیقو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو. د ژوند رنګونه په پروګرام کې فرشتي مرسل په افغانستان کې د پولیو یا ګذر ناروغي د واکسین له یو مسول سره خبرې.
دا ژوند رنگونه.
اتاس په نظر د پولیو څه رقم یو ناروغي ده؟ آیا علاج کیږي؟
پولیو هغه ناروغي ده چې علاج نه کیږي، نو همدا ده چې دغه واکسین په کولو سره یو نو وقایه ده. وقایه د مخکې له دې چې مرض شي باید موږ ځان ورته وقایه کړو چې هغه مرض اصلا موږ په لور راتو نشي.
خلک چې نه غواړي خپل ماشوم ته د پولیو واکسین ورکړي، تاسو په صفت د دسي او چاسي د پولیو د واکسین په ارزښت پوهیږئ، څه کوي سره؟ آیا نو ورته وایي چې بچو ته واکسین ورکړي؟
ولې نه، موږ خپل مسؤلیت د ټولنې په وړاندې ترجیح ادا کړی ده. موږ چې کوم ماشومان لیدلي چې هغه مثال سوی تغذیه کیږي یا مثال فلج کیږي یا مثال، موږ ورته یوازینی لامل همدغه د پولیو په نښه کوو چې تاسو د دې لپاره د ماشومان په دې مرضونو ډېر اخته کیږي چې تاسو د پولیو نه ډېر وروسته پاتې یاستئ. نو موږ ورته همیشه دا تاکید کوو چې ماشومان همیشه د پولیو له واکسین سره عادت او همیشه دوامدار وساتئ.
کله چې دا خبرې ورته کوئ په خلکو به تاسو خبرې آیا تاثیر کوي؟
ترجیح پورې تاثیر کړی. اوس خلک دی پوهېدلی دي د موږ د کورنۍ ماشومان چې ګوري او خپل ګوري هغه مکمل تفاوت او توپیر پکې لیدل کیږي. نو اوس یو سمینه ډېره شوې ده چې خپل ماشومان واکسین ته راکش کړي.
ولې خلک دغسې منفي تبلیغاتو پسې اکثرا ډېر دي چې هغه واقعیت هم نه لري؟
د دې لپاره چې ټولنه ډېره وروسته پاتې ده او هغه سیمه کې چې موږ میشته یو هغه دغه تعلیم او ښوونیز او روزنیز پروګرام نه ډېر وروسته پاتې دي، نو هغه ته چار چا هر څه ویلې پلټن ورپسې نه کوي چې تر کومې ځای پورې حقیقت لري که نه لري. بازار چې جوړتار سولې هغه په غوږ کېږدي، نو ځکه داخل ډېر دې سره ناشنا دي.
څومره بیا تاوان کوي؟
تاوان یې خو ظاهرا د هغې په وجود کې معلومیږي. ماشومان کمزوري وي.
تاسې مشوره به هغو کلیوالو ته چې همدا اوس خپلو بچو ته د پولیو واکسین نه ورکوي څه ده؟
موږ پیغام ورته همدا ده چې هر څه زر چې کېږي که هغه نږدې صحي کلینیکونه او که هغه لرې هم واوسېږي، نو یو وخت ورته ځانګړی کي په یو خاص وخت کې د خپل ماشومان بوزي چې راتلونکي له دغسې مرضونه د دې مخنیوی وشي.
د ژوند رنګونه پروګرام مو له ازادي راډیو څخه واورید.
د ازادي راډیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ا ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر پوري په منځني سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 13.5 اورېدل شي. د خبري مجله مو هم دومره وه، خو بله خبري مجله هم لرو. بله خبري مجله احمد شکفر احمدي وړاندې کوي. سټوډیو ته بخیر راغلی احمدي.
تشکر از شما شبر صاحب.